Bueno.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه بوریوال کاکړون په دې وساته خبرونه کې د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د خبرونې په اردو کې به د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې واورئ، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداروي په تازه برانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي او یونان د اروپای اتحادیې سره د شوې لوازنامې تر مخه ترکیه ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خالی پورس په پیښور کې د خبری غونډې وروسته د اتحادیه او مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل گورنر اقبال ظفر جګړه دوی سره د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یوه اعلامیه لاسلیک کړي، ولی اوس گورنر د خپلې خبرې نه وروسته شوی دی.
د دې گورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہوار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د بار ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغه کې بدلون رانه و سودا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د کمیټې غونډه به د ګل پورس په لنډي کوتل کې کیږي او د فاټا د سیاسي اتحاد غړي وایي دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. په سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي دي. یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د خیبر پختونخوا د نظم اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، چې پکې دوه په سوات، څلور په شانګله، یو یو په ملکنډ، چترال، بردیر، مانسیرا او چارسده کې وژل شوي او تر 1400 ژوبل دي. د شوقدر په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي عسکرو د لټون عملیات دوام لري، چې پکې پرون او نن تر دې دمه شل مشکوک تنان سره له وسلو نیول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه عملیات شوقدر په متنازع کلو کې له پرون راهیسې پیل شوي دي. پولیس چارواکي بیا وایي نن نیول شوي شپږ تنان افغان کډوال دي او ورسره یې وسلې هم نیولې دي. د سوات ځینو سیاسي او ځایي مشرانو ویلي باید مرکزی حکومت په ملکنډ ډیویژن د ټیکسونو لګولو فیصله واپس واخلي. تیره ورځ په منګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې په وخت ځینو کسانو وویل د سوات ولس له وړاندې نابدامنۍ، پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې متاثره شوی دی او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور زیان هم ورسیږي. د سوات د پیپلز ګوند مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ دلته روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چې کم دی غنه نالي. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا دلته کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چې کم د پی ٹی آی حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے، د انتهایی طور زیاتی ردی دیجن سروکو.
بلخوا تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ټرافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان والی بیان سرحدي ځواک ته مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تیره میاشت انکری او اروپایي اتحادی ترمنځ لاسلیک شوه ترکی ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکی سرکاري خبري اجانس نن ویلي د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکی د کلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادی د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکی بیړۍ د پناغښتونکو د استولو لپاره هم کرای کړي دي. ملګرو ملتونو د پناغښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولي. ترکی په خپل خاوره د شام، عراقي، افغان او نورو پناغښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نیګورنو کاراباخ کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. د آرمینیا ولسمشر وویل دا یوه پراخه جګړه وه. نیګورنو کاراباخ په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده چې آرمینیا پرې کنټرول لري. ټاکل شوی ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیرته پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسلز د هوایي ډګر مشر ارنارډ فست 13 ورځ وویل که څه هم ایرپورټ یې لا پوره نه دی فعال شوی، خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 2 نیټه د برسلز په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو سیمواري منلې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناتو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لورې کاندید شي، پرون یې په ویسکانسن کې وویل د ناتو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. او د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ وګټو. ویسټ انډیز په دې پایلوبه کې آسټریلیا نه په 8 وکټو ماته ورکړه. آسټریلیا لومړی بیټنګ وکړه، په شل اورونو کې 138 منډې وکړي، کوم چې ویسټ انډیز په وروستي اوور کې پوره کړې. او نن به د سړو ټی ټوینټي د نړیوال کپ فاینل لوبه لږ سات وروسته په کلکته ښار کې پیلېږي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کول. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي سبا به د فټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې پر مهال په لواړګ کې احتجاج کوي.
په تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو، ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو.
د خبر ایجنسی په جمرود کې هم د فټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې په اړه ناسته او پریکړه سویل.
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی له، په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي. پښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي.
د مومند او باجوړي ایجنسی اوسیدونکي وایي په ملکن ډیویژن کې نوې ټیکسونه دوی ته د منلو وړ نه دي.
کوم چې زمونږ لپاره د پیدامنې کټمنې دي، هغه فیصلې په مونږ باندې نه لاګو کیږي، خو چې کوم زمونږ لپاره قهرجنې فیصلې دي په مونږ باندې لاګو کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل یادو شنبې په ورځ یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد کمیټې کې د قبایلي سیمو نمایندګي نسته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی په ورځ پېښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي زرنون اپریدی ویل په څلورمه نیټه لنډې کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او دوی ټول سیاسي ګوندونه به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډې کوتل کې وي. دا احتجاج دننه چې دا کمیټې وي، نو بهر به په تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غني فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خو د پاغې کې بدلون رانو سو د کمیټي په مغه شکل باندې روانه ده.
همدې دغه تنظیم اقبال افریدي وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې، او هغه کسان پکې اغستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاوریتي کمیټه راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي، او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي هفته خلک راغواړي، او هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي، خو داسې به معلومیږي.
بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیډو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښې به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره دم ټول دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټس ځکه نه شو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای. مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټه کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی، او عامم ټیک شي خیر بده بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی، او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولس ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بلپلو د خبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې هم د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د غو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه سوي ده. د دوی په وینا د دې غونډې هدف یې دغه دی چې سبا د اصلاحاتي کمیټې په وړاندې په ګډه یو دریز کښېږدي. تفصیل به د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واورو.
د خادی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې، او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدي مشال ریډیو ته وویل
وی همې فیصله وشوي یوازې چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي. که موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي،
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی یو مشر منظور پردی وویل
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو، او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل
چې دا کوم یو ډېره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې پاروش والا چې ان شاء الله د بلورس کمیټې چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کم په اسمبلی کې پیش شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي، او مونږ دې په خیبر پختونخوا کې مرچ کی، او مونږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګول پردي لخوا رابلل شوې وه، او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دغه غونډې مقصد ریفارمز کمیټې روانه ده. هغې ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسي جوړول و چې په کومه کې په مونږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې مو مونږ په متفقه تور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي عوام بله کوي مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دې نه وړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او ورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رایې راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده او د فاټا او د افتون د نظام اداره اف ډی ایم ای وایي چې تر دې دمه یې 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوې دي. بلخوا د وفاقي حکومت لخوا ویل شوي چې د قبایلي سیمو بیکورسوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپل سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان بیکورسوي خلک وایي چې په کوم رفتار سره حکومت متاثرین خپل سیمو ته ستنوي هغه ممکنه نه ده چې د روان کال تر پای پوری دا لړۍ بشپړ سي. احمد الله پر رپورٹ لري. د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یا د اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکن نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
غازاب آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار خان وزیر لکی تا مونگا پراو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی ہوا چھو 3 مہینے کے دن انا دا خلق دا ہوا جلیتان تا واپس کا ہوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چھو ماں دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارت و جلیتان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی ہوا اگا مونگ تا ویل چھو نومبر پر ایٹ ٹو زیٹ آئی ڈی پی چھو دی مونگا واپس کبھی
مشال ریڈیو چکلا د شمالی وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسی عمل ولی دومره په قلار روان دی. نو نوموړی وایي
واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی ورسره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یسکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیله نردي مي او د ریهبلیټیشن چاره دا هوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سترګې خپل کور وویني، په خپل سترګې روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په غېږ کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان او هندوستان ټینګار کړی چې د اټمي خطر کچه راکمه کړي، که څه هم پاکستان وایي چې دوی خپل اټمي پروګرام د هر ډول خطرونو څخه خوندي ساتلی، خو په واشنگټن کې د اټمي امنیت د دورځنۍ سرمشریزي په پای کې باراک اوباما وویل لا هم د اندېښنه سته چې ترهګر اټمي وسلې ترلاسه کړي. نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو د جمعې په ورځو په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دې دا خبره یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دي روان.
خو
هغه چیلنجونو چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو، یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو ایټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي، تر څو په پراخه کچه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې سپیل کولو ته چمتو شوي نه وي، او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي، دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلط اړخته ندی روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خود پاکستانی وزیر اعظم د بهنو چرو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه د ورځنۍ سرمشریزې ته وویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. د په خبره د یو ذمہوار اټومي هیواد په حیث پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی له کلونو راهیسې پر دې کار کړی چې څرنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهنو چارو ځانګړي سلاکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړی ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزې په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. څوره د په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي، نو د بېګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر ویل لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له ښه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. باراک اوباما ویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړي دي چې اټومي وسلې پیدا کړي، او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیایي وسلو استفاده کړي. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ مشرانو خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې اټومي وسلې به د سغدریزو لاسو ته لوېدو ته پرېنږدي، خو خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لخوا خطرې لا هم شته.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په سوات کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او کاروباریانو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټیکس لګولو اعلان رد کړی، او له حکومت یې غوښتي چې دا فیصله بیرته واخلي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي و چې په ملکن ډویژن کې له 40 کالو راهیسې کسټم ټیکس نه اخیستل کیږي، خو اوس یې د دغو سیمو دا حیثیت ختم کړی دی. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات بنګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټیکسونو لګولو سخت مخالفت وکړی شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده، او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سوات بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
موږ د آی ډی پی شکاریو، موږ د سیلابونو شکاریو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانې نشتی، اولٹ دی لگی او زمنگ نا زمنگا روزگار چکم دی غنا نالی او دا کسٹم ایکٹ پ شکل کی دی منگ سدا کسٹم نافذئی حالانکہ بوٹو صاحب شہید چرے آغا دا جرت نو کڑے چا اگر دلتا کسٹم نافذ کی مشرف نو کڑے ضیاء الحق نو کڑے نور حکومت نو کڑے دا چکم دے پی ٹی آئی حکومت سے کم چ مسلم لیگ حکومت سے دی انتہائی طور زیادہ رہے دی جن سرو کو
دغرنگا تے پختونخوا ملی عوامی پارٹی مرکزی مرستیال سکتر او ویان ڈاکٹر خالد محمود اویل
تا عدالتونو دروازے او ٹک ٹک او کڑی دی سیاسی جدوجہد ہم کڑے دے دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملاو شه دی وته مزبره پارٹی د طرف ادا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې د پاره سن مون قربانی رزین پختونخوا ملی پارٹی په اولنی سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سواد خلکو د پاره بولړی
د عوامی نیشنل ګون له اړخه د تحصیل بابوزی ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو
د مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه چې کومه ناپیس کړی شي دغه مکمل خلاف یو دی
د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم په دا اړه زیاتوي
مونږ دلته کې د ټیریریزم په حواله باندې د مرحلې نه تیر شوي د سیلاب نه یو مشکل نه مونږ تیر شوي یو د مونږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي دي د هغې په حواله باندې دې علاقې له خصوصي پیکیج پکار دی تا حال مونږ د هغې نه محروم یو
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرل سکتر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټۍ غړی دی دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسٹم چې لګي جی د بیرونی مال باندې لګي چې د بهر دنیا نه راځي زموږ سوات ایکچولی د یو باونډي د یو مل سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لازم دلته موږ ته کسٹم کې فایده راځي که موږ سره گاډی دی رو گاڑی دی هغه په کسٹم پیټ دی جی که زموږ سره مشینری دلته راغلی دی سوات ته چا کارخانه لګولې ده هغه هم کسٹم پیټ دی جی بنیادی شی دی کی چې دی سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پورې دلته نه دی راغلی
هنده کې یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړې او په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکمنامه واپس وانغسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پور کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د باجوړ عمومند ایجنسی کاروباریانو هم دغه ټیکسونه رد کړی دی دوی وایي چې دا ټیکسونه کسم په ملکن ډیویژن کې لګیدلی خو دوی په وینا چلته د دوی ترانسپورټ زی او راځي او دا به دوی اغیزمن کړي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون د نافذ کېدو یا غزیدو وروسته د باجوړ ایجنسی روزګاریان وایي چې دغه شان فیصله به هغوی ته هم ډیر مشکلات جوړ کړي د باجوړ ایجنسی زیاتره بغیر کسټم ګاډي دیر چک درې سوات پورې چلیږي چې د ولس روزګار پرې خروان دی ولې دوی وایي کچېری ملکن کې دغه فیصله عملي شوه نو د هغوی کاروبار به په ټپه ودرېږي د ناوګۍ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي شیخ جانزاده وای
حکومت چاله کم روزگار ورکړي خلکو خو په خپل مټ په تش لاس خپل روزگارونه دکانونه یا کاروبارونه یا زاړه ماړه نیمې کیسې پیدا کړي نو دا بالکل ظالمانه قدم دی دا نه د پکار او موږ د ملکن ډیویژن د دوی ولس سره په دې خفګان کې شریک او کلکه مبارزه به کوو او ان شاء الله واکمن به په دې ستومانه کوو دی د پښتنو خلاف ټول یو ناوړی منصوبې چلی
د دغه سیمې اوسیدونکو انورزاده ګولیار چې د سوات مردان او د نورو سیمو نه باجوړ ته روزگار کوي وای
چې روزګار شې دا د شریو او پتونو هغه دغه مخنیوي نه کوي خو چې کله بیروزګاری امر شي نو به جنگګرین سی واشي بشدګردین سی واشي کوم چې سړی په کراچۍ په لاور کې مزوري کول او غزان لږ ولا کډرې لکه روپۍ جمع کړی دي او غزان لږ ته پلان کې سمته ځاړې او هغه سودا ته به مزوري کول او چې تاسو باندې دا غوښته تاره خبره ده چې دا به بیرته واپس کراچۍ یو یو بل ته مزوري دی چې کورونه نه غویا به په ځمانه په کور کې ناشي
د باجوړ چمبر اف کامرس د مشر لالیشا پوینا هغه د ملکن ډیویژن ته کاروبار اتحاد سره خبرې شوې دي او د یاد فیصلې په ضد احتجاجونه شروع کوي
کوم چې زمونږ د پاره د پیدامنې کټمنې دي هغه فیصلې په موږ باندې نه لاګو کیږي خو چې کوم زمونږ د پاره قهرجنې فیصلې دي په موږ باندې لاګو کیږي په دې باره کې زمما ولنې میټینګ د خیر سره مطلب په چمبر کې دی په دې باندې به موږ مطلب لري فرضو مطالبه کوو او دا زمونږ حق هم دی ولې چې مطلب لري په دې علاقه کې پکتی نشته دی دلته مطلب هغه سنتي زون دلته نشته دی په اخر کې پاسه راځي په موږ باندې کو دا شي نه لاګو کیږي موږ دې ته تیار نه
د دغه تنانو پوینه چې د باجوړ روزګارونه د ترهګری له وجې هم وړاندې ډیر زیانمن شوي ورستو ځینې حکومتي فیصلو لکه عنایت قلعه بازار بندول او د موبایل فون یا ګرځنده ټلیفون نظام معطل کول هم روزګارونه خراب کړي دي نو د کسټم قانون فیصلې به روزګارونه بیخي ختم کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شو دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کچیر لته څخه په ریډیو کې اوریدل پاتې سي نو د مشال ریډیو ویپانی ته ورسی. د مشال ریډیو د ویپانی پته دا www.mashalradio.com. هلته نه یوازې تاسو د خبرونه په تکراری توګه ټول اوریدلای سي، بلکې ویډیوګانې هم لیدلای سي، تصویرونه هم لیدلای سي او د مشال ریډیو د خبرونو په اړه موږ ته خپل رائے هم راکولای سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازیګر پینځنیمې بجې سوې دي. فرخنده اسد در سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغې څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانۍ غونډې په وخت به احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسیدلي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان ویلی باید د هند استخباراتی ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تړل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره سمانه ده چې ګینه ایران په پاکستان کې ترهګری خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ټرافیکي حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د ارمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کرباخ کې په 34 ساعتونو کې د شبي اوربند نه 113 واري سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجان سرتیری وژل شول. ټاکل شوی دا چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیرته پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونالد ټرمپ یو ځل بیا وویل ناتو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لانجمنې له وسنامې له لارې چې تېره میاشت انکري او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی. او نن د هند په کلکټه ښار کې د ټی 20 د کرکټ د ښځو د نړیوال کپ په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. بلخوا د ټی 20 د سړو نړیوال کپ فائنل لوبه لږ سات وروسته په کلکته کې پیلېږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کاو. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ غرسپانو لنډیز وړاندې کوچ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستی دی.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگټن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې نړۍ د خپله ایټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېده نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه ایټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي کناډای د ایټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختمه کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمه زری او صنعتي شعبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د ایټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروري دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومان ته د سکول ته تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو، چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي، خو دا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حده کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل د یقیني کړی شي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې کوي. بلخوا د کرکټ یوې لوی ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل سوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نښه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګې برید ذمواري اخیستو وروستو رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نښه کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یوه دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حامد میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولی وو چې دغه کسان به په نښه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نښه کړل شوي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د یوې څېړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک، بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوښه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حملې کوي. بلخوا د کرکټ لوبې مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبې په لاهور کې د ځانمرګې برید وروستو منسوخ کړل شوی دي. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروستو د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې، خو تېر کال زمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې په لنجمنه سیمه نګرنو کرباغ کې د یو اړخیزه اوربند غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دویمې پرله پسې ورځې لپاره هلته د ازري او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د آذربایجان دفاع وزارت وایي په لنجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د اوربند ټینګېدو وړاندیز د نړیوالو ادارو تر غوښتنو وروسته کړی دی. دغه وزارت وایي که په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنستان ځواکونو یا هم ارمنی بلتون پالو ورباندې برید وکړ، د آذربایجان ځواکونه به بیا په جګړې لاس پورې کړي. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نن سهار هم د خورې ورې جګړې راپور ورکول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ناګورنو قرباخ سیمه کې چې په آذربایجان کې دننه پرته ده او له دوو لسیزو راهیسې په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري، درنه جګړه پیل سوه. د آذربایجان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلی و چې د ارمنستان وسلولو ځواکونو په لنجمنې سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له هغو اوربند نه چې له 20 کلونو راهیسې نافذ وو 130 وارې سرغړونه کړې ده. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی، دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال کې ټینګ سوی و. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د هغه لوی برید په پیلولو تورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنګي څرخي الوتکو پکښې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل، ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخي الوتکه هم نسکوره سوې او په شخړل سوي ماین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی. په همدې حال کې د بلتون پالو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانې او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. بلخوا د ترکیې د ولسمشر دفتر نن وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې له آذربایجان سره به د دې شخړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هم په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده.
سالم محمد صالح د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غیر غربي لارې په اړه لا هم دوی اندېښنې او تحفظات لري. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13 د سینټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دی چې د حتمي منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کېږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لاره چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې بسر ته رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټره هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 تر هغې پورې به د پاکستان 14 موټر وي چې د ټول کیلومیټر کې 3,000 کیلومیټر نه زیاتې دي، هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به ایله یارک ته رسېدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کاریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نوې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او ولسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي شنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده، چې د هغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لرې شوي.
مطمئن غربی روٹ خاوندان یو د غربی روٹ دعویدار یو غربی روٹ واړو ټول پښتون یو واړو
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاری لسچې واده شوی وي د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای که څه هم حکومت ورسره د غربی لارې پاډه ژمنې کړې دي خو په عملی توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي
implementation کے داخل لخکاری جکم اناؤنسمنٹس یا کم کنسنسس پرائم منسٹر اناؤنس کری پائے باندے آن دا گراؤنڈ آگا سے کار نشتے دے پر بے دخ باندے پاسٹائے جکم اسا پارلیمنٹری کمیٹی ہوندہ دخ کے دا خبر اچتی گی بار بار چھے وی نیڈ ویری کلیئر چھے سر ایلوکیشن کی یو سیس کو دیر کلیئر دے چھے ویسٹرن روٹ اول پرائیورٹی وا آج دا حکومت راغے نو اگئی چھے چین سر اکینا سر نو ایم او یو چھے کندین آر ٹول دے ایسٹرن روٹ دے پارا دے
کسا ہم دا پختنو سیاسی گندونو مشران وائی چھے پا یاد پروژہ کے بعد خپل حق لپارا خبر کوی او دا حق پا حاصل وی خود پاکستان مرکزی حکومت پا بیا بیا دا دوی دا تحفظاتو پا جواب کی ویلی دی چھے غربی لارے ترجیدہ او دا دوی اندیخنے بلرے کوی
ملیحا امیرزاده وا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون پر منظورېدو د ښځینو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو پر تنقید یو مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معامله نظرثانی وکړي ملیحا امیرزاده تاسو تفصیل وړاندې کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کیدای شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللی او دا یې یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی که یو پردی سړی وژنې نو دا قتل دی خو که خپله خور وژنې نو دا د ناموس دفاع ده د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې سړي له ښځې نه د دویم یا درېیم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شعبو کې راوتې وې اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي که هغه جهاز چلول وي که غره ته ختل وي پولیس څوکې وي د کمپنیو مشري وي او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیولو معامله له ایران سره تړل پکار نه دی نوموړي د خلیفه ورځ خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له ایران سره ښې اړیکې لري نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندي جاسوس د نیولو معامله له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغېز وکړي تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي اسلام آباد کې د خالی په مازیګر نا وخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمینه برابروي او د سهولت کار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکې د ایران سره خپلو تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو ښه تاثر راغلی و. خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معامله له ایران سره د تړلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نوموړي زیاته کړه،
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وی ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وقت کې د پاکستان ملګرتیا کړی دا. نو زده دی خبری غونډې په ذریعه خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مو ورکوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی، نو باید چې له دې ځان وژغورل شي. د ایران د صدر دراتګ نه وروسته کوم ښه صورتحال چې محسوسېدو او هیله وه چې د پاکستان او ایران تعلقات به نور ښه شي، خو د دې بحث له وجې دې ته سخت زیان رسېدلی دی. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور ښه شي، او چې کومه د هندوستان د جاسوس معامله ده هغه به منطقي انجام ته رسولی شي. خو دغه مسله د هندوستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دواړه داسې ملکونه دي چې د پاکستان په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات اهمیت دی. هغه که سعودي عرب شته د هغوی سره زموږ ډېر زیات اکنامیک انټرسټ چې وي نو هغه وابسته دي. دغه شان که تاسو ایران ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زموږ په ګاونډ کې دی او هغه هم چې دی نو اکنامیکلي موږ ته ډېر زیات فایده رسوونکی ملک دی. یو
یاد دي چې د چودري نثار علی خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان په رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران دې خلکو ته مرستې ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو غاری بے شک چھو
دیر سخت را غاری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. اکانومیست مجلې په پاکستان کې په سخت دریځۍ مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان تګلاره نه خپلول د دې سبب شوی چې پاکستان او سیمه کې بې امنی روانه ده. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریځه فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر ګواش د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي. اکانومیست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې د پنجاب په لاهور کې شوي برید له دې کبله هم ډېر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنټ مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکی یا باډی ګارډ وو، خو هغه یې په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښته یې اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سخت دریځي نوې خبره نه ده. په 1980 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلې. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توب د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلویښت زره مدرسې شته دي چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریځه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دي ویلي.
په مقاله کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي، مثلا د حقانی ډله، لشکری طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرۍ په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزورې کوي. اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخکې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تګ پې اسانه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا نېشنل پبلک رادیو NPR پر خپله ویبپاڼه په خبره کړې یو لیکنه کې د پاکستان او په ځانګړې توګه پلازمېنې اسلام آباد امنیتي حالت ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پلویانو احتجاج او له هغه څخه په پاکستان کې میشتو مذهبي لږکیو ته د ورپېښو اندېښنو یادونه هم سوې ده. د مقالې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته
د لیکنې په پیل کې راغلی چې د اسلام آباد په ختیځ څنډه کې یو داسې عجیبه غوندې مزار دی چې په قیمتي غالیو پوښل شوی دی. لیکنه زیاتوي چې دا قبر د ممتاز قادری په نامه هغه پخوانی پولیس عسکر دی چې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادری خسر راجا نفیز احمد نېشنل پبلک رادیو ته ویلي چې خلک دې قبر ته ورځي، د قرآن تلاوت کوي او د ممتاز قادری روح ته دعاګانې کوي. لیکنه کاږي چې د اندېښنې خبره دا ده چې خلک په دار ځړول سوي ممتاز قادری ته د قاتل په نظر نه ګوري. د ممتاز قادری پلویان د تیر یک شنبه په ورځ د هغه د 24مې په ماتم کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې کوڅو ته راووتل او یو شمیر ځایونو او موټرونو ته یې اور ورته کړ. په دې مظاهره چانو کې شاوخوا 2000 د پاکستانی پارلمان پر لور ولاړل او هلته نږدې احتجاجي ناسته پیل کړه، د کوم له کبله چې په اسلام آباد کې تر درو ورځو حکومت موبایلونه هم بند ساتلی و. لیکنه کاږي چې ممتاز قادری ته ځکه د ترهګرۍ مخنیوي قانون له مخې د مرګ سزا ورکړل سوه چې هغه په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت پراخ نظرې گورنر سلمان تاثیر وژلی و. ممتاز قادری پر سلمان تاثیر له دې کبله ډزې کړې وې چې هغه په پاکستان کې په عملي تحفظي ناموس رسالت قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. لیکنه زیاتوي چې دا یوازې سلمان تاثیر نه و، بلکې په نړۍ کې هم په پراخه توګه د دې قانون په اړه اندېښنې څرګندې شوې وې. د نېشنل پبلک رادیو لیکنه زیاتوي دا اندېښنې له هغه وروسته لا زیاتې سوې چې د دې قانون له مخې یو عیسوي مېرمنې آسیا بیبي ته په 2010 کال کې د مرګ سزا واورول سوه. لیکنه لیکي د ممتاز قادری پلویان زیاتره بریلویان دي، کوم چې د دیوبندیانو پرتله په عقیدوي توګه نرم ګڼل کیږي، خو هغوی هم په دې قانون کې د بدلون سخت مخالف دي. د سیاسي چارو کارپو تلت مسود ویلي دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې خلک ممتاز قادری ته د قاتل او سخت دریځي ویلو پر ځای د هغه ستاینه او لمانځنه کوي. د نوموړي په وینا لکه څنګه چې عام خلک له ویرې د دې مسلې په اړه څه نه وایي، همداسې پاکستاني ریاست سترګې پرې پټې کړې دي.
عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی او ل فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي، تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسېدلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صدر نثار علی خان ویلی دی باید هند استخباراتی ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تړل شي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ټرافیکي حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کراباخ کې په 13 ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 2 د آذربایجان سرتیري وژل شول. ټاکل شوې ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره پرانیستل شي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویل د نیټو یو منسوخه او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن له لوري کاندید شي، وایي د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. او یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تېره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی. او نن د هند په کلکته ښار کې د ټي 20 د کرکټ د ښځو د نړیوال کپ په فاینل لوبه کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته ماتې ورکړه. بلخوا د ټي 20 د سړو نړیوال کپ فاینل لوبه لږ ساعت وروسته په کلکته کې پیلېږي.
له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي، بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.